چې د درجو په سره له یو بل سره لري.
زه په دې باور یم چې دا مثبت تاثیر کوي، ځکه ماشومانو کې هغه منفي رقابتونه یا کرک له منځه وړي او بدبینیانې دوی خپل منځو کې چې لري هغه له منځه وړي. د دې تاثیر په اوږدمهاله کې بیا معلومیږي. هماغه نسل، هماغه ماشومان چې کله اتلس کاله، اولس کاله یا شل کاله عمر یې ځینې تیر سي، بیا هغه نه وروسته بیا تاثیر ورباندې معلومیږي. بیا هلته معلومیږي چې دوی کې کرک او بدبینیانې دا سته که نسته، ځکه دا ریشه په هماغه ماشومتوب څخه اخلي. نو زه فکر کوم مثبت تاثیر لري.
ښوونکي ترینا ستار محب زاده ګروپ بندي هغه مهال ګټوره بولي چې د زده کوونکو فیصدي هم پکې معلومه وي.
یوه مرسته چې کیدلی شي هغه دا ده چې د ښوونځي اداره او ښوونکي باید د نمرو فیصدي معلومه کړي. په دې سره زده کوونکي د خپل لیاقت کچه پیژني او په ګروپ کې یې ځای معلوم وي، یعنې هر زده کوونکی به خپل مقام او درجه احساسوي. خو که فیصدي معلومه نه وي او ټول په یوه ګروپ کې راځي، بیا نو ستونزه دا ده چې لایق زده کوونکي مایوسه کیږي او فکر کوي چې د دوی ډیر زحمت ځکه نتیجه نه لري چې نور هغه زده کوونکي چې خواري نه کوي له دوی سره په یو ګروپ کې دي، او هغه زده کوونکي چې د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره زده کوونکو په څیر زحمت نه باسي، هغوی هم ورته وایي چې که درس هم نه وایم دا دی له تا سره خو په یوه ګروپ کې راغلم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې زده کوونکي په ګروپ څه ډول ویشل کیږي، پایلې به یې څه وي او په دې برخه کې شته ننګونو ته د معارف وزارت ځواب څه دی؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنې وزارت له ویاندې نوریې نزهت سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کېدای شي دا راته ووایي چې دغه کوم ګروپونه دي او دا په کوم اساس شاګردان په دې ګروپونو تقسیمیږي؟
موږ 15 ګروپونه لرو: الف ګروپ، ب ګروپ، جیم ګروپ، دال ګروپ او هی ګروپ. هغه زده کوونکي چې د څلورنۍ میاشتنۍ په ازموینه کې ښه نمرې ترلاسه کوي هغوی په الف ګروپ یا په لومړی ګروپ کې شاملېږي. هغه زده کوونکي چې د دیرش نمرې څخه تر شپږ دیرش نمرې ترلاسه کوي هغوی په ب ګروپ کې شاملېږي، او هغه زده کوونکي چې د څلورویشت نمرې څخه تر دیرش نمرې پورې اخلي هغوی د په جیم ګروپ کې او په همدې توګه په دال او هی ګروپ کې راځي. او هغه زده کوونکي چې په کلنۍ آزموینه کې د صفر څخه تر څلوېښت نمرې اخلي هغه زده کوونکي باید صنف بیرته تکرار کړي او د تکرار صنف په ګروپ کې شامل شي.
دغه درجه بندي په کوم اساس بدله شوه په ګروپ بندۍ؟
زموږ ډېر زده کوونکي شکایت درلود دل چې کله چې پازموینه کې یو یا دوه نمرې هغوی د اول نمرې څخه کم اخلي هغوی په نورو درجو کې ویشل کیږي، او دا مسئله سبب شوی و چې هغوی ته منفي روحیه ورکړل شي او هغوی په درسونو کې سم نه اخلي. موږ په دې نتیجه ورسېدل چې دغه د ګروه بندي سیستم زموږ په نورو ګاونډي هیوادونو کې هم تطبیق کیږي او په نور مملکو هم دغه برنامه تطبیق کیږي، او خدا چې موږ هم یو ځل امتحان کړو دا پروسه او زموږ په ښوونځیو کې باید تطبیق شي. نو زموږ د زده کوونکو شکایتونه سبب شول چې موږ بالاخره یو د گروه بندی پروسه تر کار لاندې ونیسو.
خو اوس ډېری شاګردان او ډېری کورنۍ بیا د دې نه شکایت لري چې مثلا اوس لایق شاګرد لایق دی، تنبل هماغسې تنبل پاتې کیږي، او بله دا چې مثلا یو لایق شاګرد که اول وي او دغه سره څلورم نمره شاګرد په او ای ګروپ کې راځي، نو هغه بیا دې نه شکایت لري دا لایق شاګرد چې ولې زه د دې سره مقایسه کیږم؟
دا شکایتونه او دا ستونزه عمومي نه ده. موږ د پوهنې په وزارت کې زموږ شوانزیو که 9.4 میلیون زده کوونکی دی، دا زموږ د ټول زده کوونکي شکایت نه دی، د هغو زده کوونکو یا د هغو کورنیو شکایت دی چې هغوی د دې پروسه نه آگاهی نه لري.
نو دغه پروسه به کوم خېګنې لري کده شي چې د دغه خېګنو په حق لوي چې دغه کورنۍ او شاګردان چې لګزره ویره کې دي تاغه دغه ویره لري
دغه پروسه سبب کیږي چې زموږ د زده کوونکو استعداد پیاوړ شي او همدارنګه د دې سبب ګرځي چې زموږ د زده کوونکو مایوسیت له منځه لاړ شي او همدارنګه د هغوی د ارزیابي او د درجه په تنظیم کې مرسته کوي د دغه سیستم تطبیق موخه دا ده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي او بالاخره کله چې هغوی د یو یا دوه نمرې لپاره مایوس کیږي د هغوی حاضری د تاثیر تر لاندې راځي او همدارنګه هغوی په صنف کې په درسونو کې برخه نه اخلي د دې سیستم په تطبیق کې موږ کولای شو چې دغه مایوسیت او کم علاقگی لرې کړو او زده کوونکو ته دا روحیه ورکړو چې هغوی باید خپل درسونو ته په سمه توګه او ښه توګه باید دوام ورکړي
تاند څنګه اوریدونکو د خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده تر بیا خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم الله مو ملشه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه ز نسیم شفقم په دې بحث کې را سره د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکی مرستيال عزت الله صدیقی د کابل خاروالی د خاري خدماتو مرستيال ډاکټر مهتاب عالمی او د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی دی او په دې اړه خبرې کوي چې په کابل خار کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کوم اقدامات دي چې د ولسمشر د لارخونه سره سم عملی کوي
ډیر مننه جناب صدیقی صاحب کور ودان اول کده تازه اقدامات په اړه راټو وایست هغه همدې اقدامات چې تاسو په کابل کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لري په لونو ټکو کې بیان کړي
تشکر مننه له هوا ککړتیا یو جدي موضوع ده او د حکومت رهبری جاسم رئیس صاحب جمهور او ټول حکومت جدي نیولې او تاسوینه چې په دې لنډو ورځو کې ځنې جدي اقدامات حکومت تر لاس لاندې نیولې دي چې هغه به جدي نظارت د ښارګوټو لوړ پړو بلن منزلونو د حمامونو او نور اصناف او څخوي ترڅو پر غي ته مکلفیت ورکړ شوی چې فلټر د خپل تسخین په سیستم کې نصب کړي همدارنګه د ریګریشنونو اخراج موضوع ده د خښتو د بټیو نظارت د جدي او توقف یې د ژمي په موسم کې چې باید سر د همدا اوس نه شروع شي همدارنګه تغییر د سیستم د دولتي ادارو د تسخین د خصوصي سکتور د تعلیمي نهادونو همدارنګه پاکاري د جادو دي د نقلیا وسایتو د دود کنټرول دی چې چک پوینټونه په د کابل په ښار کې په مختلفو نقطو کې ایجاد شي د فابریکو د پاره ابلاغ او توصیه ده تر څو پورې په خپلو فابریکو کې چې د هوا ککړتیا باعث کیږي د فلټر سیستم نصب کړي چک کنټرول د نفتی توکو دی په بازار کې په ټولو پمپ سټیشنونو کې د کابل د ښار د همدارنګه د اوبړن ګاز یا مایع ګاز د قیمت ټیټ ساتل دي د ژمي په موسم کې د مواد نفتی د ادارې د خوا څخه همدارنګه د ټایرونو د رابر او د زړو پلاستیکونو نس وزول یا منع کېدل یې دي په ټولو اصنافو کې چې په دې رابطه کې شاید موږ یو حکم هم واخلو د زغال سنګو ارزونه او د استفادې مدیریت یې دی همدارنګه د عامه پوهاوی لوړول دي او د ضرورت په صورت کې حتی جاتما رئیس صاحب جمهور آماده دی ویوي چې په دې لنډو ورځو کې کولای شي چې ماته د حکم مسودې راوړی او همدارنګه که تعدیل په قوانینو کې غواړی کوم لاس بند وي چې هغه هم وکړو دا به هغه عاجل اقدامات وي چې په د سبا نه شروع مخ په اخا باندې روان وي
خانم عالمی شهروالی کابل به نحو نقشش برجسته خوانده میشه در آلودگی هوا پاکاری جویچه ها به وقت نمیشه کثافات به وقت برداشت نمیشه و ده ها مشکل دیگه شما اقداماتان چی است آنچه مسئولیت شماست
تشکر شما در این رابطه شهروالی کابل وظیفه داده شده که 11 ناحیه را که مزدحم ترین نواحی هست پاکاری و جارو کردن جویچه ها و سرک ها و کوچه ها را داشته باشند. بنابراین ما اراده پلان کار گرفتیم، هرچند که ما پیش از اون پاکاری جویچه ها و سرک ها را داشتیم. به عنوان مثال ما در این مدتی که پلان نوشته شد و تدوین شد از طرف کمیسیون، تقریبا دو دفعه ریاست تنظیف ما محل زباله ما صفر شد، یعنی هیچ زباله‌ای نبود. ما در کل نواحی فعالیت زیاد بود از لحاظ جمع‌آوری زباله‌ها و جارو کردن سرک‌ها و پاکاری جویچه‌ها و لوش‌ها که در سر سرک‌ها و کنار جویچه‌ها بود. شما دیده بودین که سابقا در این سطح از فعالیت هیچ وقت شاروالی شما ندیده بودین. میتونیم بگیم که 11000 تن ما زباله را در یک در دو هفته انتقال دادیم و این میزان در پارسال تقریبا 8000 تن بود. این نشان میده، این میزان از حجم انتقال زباله در گزک نشان میده که فعالیت های ما زیاد شده.
اما خانم عالمی با معذرت، هنوز هم دیده میشه که در جوچه ها آب استاده است، هنوز هم دیده میشه که در همه جای شهر کابل کثافات هست. درست است که مردم هم مسئولیت را که باید ادا کنند ادا نمیکنند به صورت درست. هنوز هم دیده میشه که حفاظت به گونه درست از سرک ها نمیشه. فکر نمیکنید اقدامات تنظیف است؟
درست است، من امرای شما موافق هستم. متاسفانه از یک طرف همکاری نکردن مردم، از یک طرف هم هست که متاسفانه در بعضی نواحی شما شاید دیده باشین خود مردم و کسانی که در اونجا کسبه هستن و دکان دارن زباله خود داخل جوب میندازن، یا اینکه سر خود جوب بسته میکنن، سمت میکنن و او را خشت میمانن. بنابراین ما یک گروپ جور کردیم، گروپ آگاهی دهی که اینا در کل شهر هستن، در کل نواحی رفت آمد میکنن و هر ناحیه که مشکل دید برش عکس برای ما عکس میگیرن و در گروپ میمانن که ما باز هدایت میدیم که هر استقامتی که مسئولیت از اوست باید اون را جور کنه. مثلا جویچه هایی که از توسط مردم یا کدام سکتور خصوصی خراب میشه، از استقامت حفظ و مراقبت است که باید در اون هدایت داده شود جور شود. در قسمت زباله ها ریاست تنظیف است برای اون هدایت داده میشه. بنابراین ما کار به جد شروع کردیم و فعالیت ها خوب است، منتها ما در این زمینه همکاری نکردن مردم داریم و همینطور متاسفانه نقص و کمبود بعضی از قوانین جریمه ای.
تشکر به شما. برمیگردیم عاجل اقدام که چه ولسمشر دغه د پاره تاسو ته په مجموع کې دغه کمیسیون ته دستور ورکړی، هدایت ورکړی، د کورنۍ چارو وزارت وظیفه هم ډیره درنه ده، اقدامات بم سوي، هغه اقدامات چې لازم ده جدي برخورد وسی.
ډیره زیات مننه کوم، زه خپل سلامونه ته وړاندې کوم. په دې برخه کې موږ مکلف یو چې د قانون تطبیق کو او هر هغه برخه کې چې جرم رامنځته کیږي په برخه کې پولیسو دنده ده چې جدي کوټلي ګامونه واخلي. هر هغه څه چې د محیط زیست او د هوا د ککړتیا لامل ګرځي یا هغه غیر قانوني پولیس په برخه کې کوټلي ګامونه اخلي، خو له شک پرته چې دغه برخه چې هلته جرم رامنځته کیږي او پولیس خپل ځان مکلف کړي، هغه به د محیط زیست ملي محترم ادارې لخوا مخت تشخیص کیږي. په برخه کې بیا پولیس د ټولو قوانینو پرانا کې جدي او کوټلي ګامونه اخلي. موږ تاسو ته په تاسو سره د افغانستان خلکو ته په ځانګړي توګه کابل ښاریانو ته دغه اطمینان ورکوو چې قانون به په دې برخه کې چې دغه ډېر حیاتي موضوع ده د افغانستان خلکو ته کابل ښاریانو ته قانون به هرو مرو پلی کیږي او په شکل چې لازمه ده پلی کیږي. به هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر څوک وي چې قانون نقص کوي، قانون به په دوی باندې موږ پلی کوو.
بسیار تشکر صدیقی صاحب. خب اقدامات تازه که روی دست است به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا یا آلودگی هوا که در کابل هست، فکر میکنین با اقدامات عملی و با تطبیق ازی حتی با استفاده از زور به نحو مختل نمیشه فعالیت های روزمره که به خاطر گرم شدن منازل است و یا هم حماما است و یا هم مراکز تجارتی است؟
بله تشکر. ببینن شما، از یک جهت ما اقدامات جدی را امیال بالای اصناف تطبیق کرد، ولی از سوی دیگه ببینن شما برای زنمی اصنافی که برای شما میگم به صدها بار اداره ملی حفاظت محیط زیست برای زینا گفتن، این توصیه ها را گفتن، در جریان سال گفتن، شخصا به ما به اداره ملی حفاظت محیط زیست در تابستان دعوتشان کردیم و این فیصله را برایشان گفتیم که این مشکلات سرتون. ولی هدف ما از اقدامات جدی آل هم این نیست، نه از وزارت محترم داخله، نه از شاروالی کابل، نه از اداره محیط زیست، که روند روزانه خدمات شهری مختل شود. البته این اقدامات جدی است، ما برشان گفتیم که بند نمی سازیم ولی فیلتر بسازیم. همیال وزارت داخله ضرب العجل دادن، گفتن که فیلتر نصب کنین، نگفتن که ما ممنوع می سازیم. اگر نکردن مجبور هستن باز که ما متوقفشان کنیم، جریمه شان کنیم، به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند، این موضوعات سرشان میاین، ولی ما امیدوار هستیم که به اون مرحله نرسیم. وزارت داخله هم امیدش به امیاز، از حکومت افغانستان هم به امیاز که همکاری دو جانبه صورت بگیره. مطالبات را که حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم دارن و ایر مالکین و کسایی که باعث آلودگی هوا میشن من حیث مسئولیت اجتماعی وطنی و دینی خود بدانن و این موضوع را جدی تعقیب کنن. ما امیدوار هستیم که این اصلاحات به زودترین فرصت آورده میتونن تا در هماهنگی و همکاری ما بتانیم این چالش بزرگ رفع کنیم و ایر مدیریت کرده باشیم.
دکتر صاحب، در رابطه با اقدامات که روی دست است بر اساس هدایت رئیس جمهور با اصناف مختلف که قرار است اقدامات علیه از اونا صورت بگیره به خاطر بهبود وضعیت هوا در کابل، با اونا از قبل گزارش دهی شده، امرایش مشوره شده؟
بله، ما گزارش دهی کرده بودیم. همونطور که خدمت شما گفتم ما از سنبله فعالیت های خود شروع کردیم و یک از پلانایی که ما داشتیم در رابطه با معینیت خدمات شهری ای بود که اصناف رو بد کنترل کنیم. متاسفانه اصناف ما از یک مقدار زور و یا مافیا شاید بگیم استفاده میکنن و هر شنوی از دولت ندارن. ما مجبور هستیم از نیروی قهری استفاده کنیم و نیروی قهری تو را باشه ما نمیتونیم در این زمینه موفق بشیم.
شاروالی کابل مشخصا دو سه اقدامی که به خاطر بهبود هوا مشخصا مربوط به شاروالی کابل است و اقدام میکنه چی است؟
به عنوان مثال ما عبدالدانه شهرکار مورد بررسی و سروی قرار دادیم و در بین از اینا خب و این کاری که ما کردیم بند کردن 39 حمام بود، تقریبا 13 سقامه رو بسته کردیم، داشهای نامپذیر ما بسته کردیم در نواحی مختلف و نواحی البته در این زمینه بین ما و اداره محیط زیست قسمت شده، قسمت از نواحی رو ما کار میکنیم، قسمت اونا رو، ولی در همکاری و هماهنگی با هم نیست. بنابراین فعالیت ها هست در سطح شهر، در سطح تمام صنوف گرفتیم. به عنوان مثال ما روز شنبه تمام مالکین اصناف دعوت کردیم که بیاین در اداره ملی محیط زیست اونجا جلسه بگیرن که اینا رو تفهیم میکنیم که با کاری که ما میکنیم پلان که گرفتیم بسیار جدی است و اینو باید همراه ما مجبور هستن همکاری کنن.
و صدیقی صاحب، با اقداماتی که روی دست است و از روز یک شنبه تطبیق میشه، بهبود در وضعیت هوا در کابل در چی حد خواهد آمد؟
این سوال خوبی است، ولی ببینین آلودگی هوا بیشتر از این منابع بزرگتر و طویل مدت هم داره که ایره هم شهریان ما و هم مردم ما بدانن. ولی اگر اینمی اقدامات ما مطمئن هستیم که عملی میشه، با عملی شدن از این تاثیر قابل ملاحظه در زمستان امسال ما شما تجربه خود کردیم در این، یعنی در کیفیت هوا ما ارقامی را که داریم باز میتونیم که مقایسه کنیم، یعنی در این بهبود قابل ملاحظه بوجود.
خلق اگر سه چه خکاری هغه تا دیر توجه کوي، یعنی اگر سه چه خکاری څومره تغییر براسي
ګور اگر کوم وزن او شای
نه فیصدی کوم
په فیصدی باندې بډیر استونزمنه وی چې دا موضوع موږ اوس یاد کو او بیا په اندازه ورته ونه لرو خبر نه وی، خو ولزه مطمئن يم تر کوم ځای چې موږ اندغه منابع یا سرچینې هم د ککړتیا او تعین کړي چیرډلیم دي او عوامدغه په ګوته کړي او په باندم جدی فشار چرا وړای عوامل همدغه منابع دي د دې سره چې کنټرول شي موږ مطمئن یو چې د پام وړ بهبود به د هوا په کیفیت کې راشي.
رئیس صاحب ورسې پوښتنه ده چې کچېرې مقاومت را منځته کیږي د دغه اقدام په عملي کولو کې تاسو جدی هستی؟
وګوره، قانون چې په لکه کې غبط په ټول باندې یو شان تطبیق شي، موږ په خاص د افغانستان خلکو ته ځان کړی ده چې او خپل ورته اقدامات کې موږ د خودل د چي د قانون پرانند چې څوک ودريږي د غوسره قانوني چلند کې یغه په حرکت شي، په دې برخه کې هم پولیس مکلف شوې دي چې هر هغه مرجع او مالکین د اصناف او چې دوی باعث دي ګرځي چې هوا ککړ شي، او په دې برخه کې قانون صراحت لري یا تسوام کړ دي چې ډېر واضح او سره دی پولیس ته جرأت ورکړی دی چې دوی وکول شي په دوه برخه کې قانوني اجرا تر سره کړي. موږ په ټولو باندې هغه که زورواکي وي که چارواکي وي که هر هغه څوک چې د قانون نه سرغړونه کوي او یا هم هغه غوښتنو ته چې هغه د محیط زیست محترم اداره او د شاروالۍ د محترم اداره لخوا دوی ته ویل کیږي او دوی په دې غونه سرغړونه کوي یا هغه د قانون خلا رامنځته کوي یا قانون نقص کوي، په صورت کې پولیس په دو برخه کې جدي وګټلي ګامونه اخلي.
بسیار تشکر میکنم خانم عالمی، جناب صدیقی صاحب و جناب رحیمی صاحب، خانه آباد، تشکر، زنده باشید.
وطن ته زمان، وطن ته زمان، وطن تمی مور یا تمی پلار تمی بابای وطن زما جنون پتا مین تمی لیلای وطن ات زما وطن ات زما وطن ات زما وطن ات زما وطن تمی مور یا تمی پلار تمی بابای سمجھن پتا میں انت مل لائے وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما سرلے بشی گلونا باغوڑی باران برابری گی یو چل بدر تٹول کلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تسپین کر جنتی گندی ہوائے وطن تمہیں مور یہ تم پلار تم بابا وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما وطنات جوندے تاریخ نا دجوندی دی بچی دے میڑی دی پننگ باندھی دیو یال کبھی کھزی کسڑی بچی دی میڑی دی وطن تٹاٹو بے دزر دشت بودائے وطن تمے موری تم پلار تم بابائے وطن زمائے